بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مننه کاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشی. د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر نن له افغانستان د ځواکونو د وتلو پریکړه اعلانوي.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي.
کابل کې جنایي پیښې لا هم د خلکو قرباني اخلي.
دغه پیښه په 11:45 وی چې وشوه، د جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول.
کونړ کې یو ښوونځي ته تللی یو. او ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو خبرداری ورکړی. خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. که د خبرونه تر پایه را سره پاته شهید ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. تر هر څه مخکې راځي چې خبرونه واورو. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. فراه کې موټر بم برید دوه تنه ملکیان وژلي. او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هره پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو رسنیو وویل امریکایي ولسمشر جو بایدن به د سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نو باسي. که چیرې داسې کیږي، دا به له هغو مهلاته څه باندې 4 میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوهې هوکړه کې یادونه شوې ده. بلور ته د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24 پیل شي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلانه په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیې کانفرانس کې هم ګډون نه کوي، ځکه تمه دا ده چې دې کانفرانس کې د افغانستان د راتلونکي نظام او ورته نورو مسایلو پر سر پریکړې وشي. معلومه نه ده چې د طالبانو په احتمالي نه ګډون سره بیا هم دا کانفرنس تر سره شي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه اړخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
په دې وروستیو کې څو ځله د چارواکو او نورو کسانو لخوا ورته غوښتنې شوي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توسعه ګوند د مشر لخوا د جبهه مقاومت دو پونوم دی وسلوال حرکت د پایل په باب عکس العمل ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړي دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 2 ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی برای ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 2 پولیس او نور ملکیان دي. د حضرتی په خبره دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلی بایدن له پوتین سره یو ځای په یو دریمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن او ناټو یو وار بیا له کیف څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسیې د زندانی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنالیا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي احتساب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انسټاګرام کې لیکلي چې د کرملین له منتقد ناوالنی سره یې پرون سه شنبه وکتل، او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهار شنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجر بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن لوبېږي. زموږ خاګل ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. د واشنگټن او طالبانو د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و چې شاوخوا دوه اونۍ ورته پاتې دي، خو طالبانو او امریکا داسې ښکاري چې په دې موده سره د مهلت ته نه دي رسیدلي. طالبانو ویلي که چیرې په دغه نیټه امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې نور بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، دوی به بیرته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه پیل کړي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانې په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی وو. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و، خو په دې شرط چې طالبان د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سیشن به وویل. د افغانستان په اړه لس ورځنۍ نړیوال کنفرانس د اپریل پر 24مه پیل او د مې میاشتې تر 4مې نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16مه پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16مه په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر مطهری تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل
د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمې غوښتنې له مخې د دوی د طرحې نه چمتووالي او پر ایجنډا د کافي بحث نه کولو له کبله د اپریل 24مې نیټې ته وځنډول شوه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دوی وویل تر هغو چې مشورې نهایي نسي د غونډې نیټه نسي مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استنبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی د استنبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کېږي او طالبانو هم دایمي اور بند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
و موریدل چې سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوې نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. دا د هغې ژمنې خلاف یو کار دی چې د امریکا تیرې ادارې په دوحه کې طالبانو ته د تړون د لاستیک پر مهال ورکړې وه. په ظاهره طالبانو هم په همدې موضوع تیره شپه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی د افغانستان په اړه هغه کنفرانسونه کې برخه نه اخلي چې د دغه هیواد په اړه پریکړې پکې کیږي. طالبانو که څه هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا د ترکیې په غونډه کې هم ګډون کوي او کنه، خو له دغه اعلان یې داسې ښکاري چې دوی نه غواړي په دغه کانفرنس کې هم برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ترکیې د غونډې په اړه چې اوس د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د همدې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، د طالبانو نظر در سره شریک کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل کې د چارواکو له اقداماتو سره سره لا هم جنایي پیښې کیږي او له خلکو قرباني اخلي. په یوه تازه پیښه کې وړ مشبه د دغه ښار د افشارو په سیمه کې 12 وسلوال غله یو کور ته ننوتلي او د غلا تر څنګ یو تن وژلی او څو تنه نورې ټپیان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شخصی که شهید شد مطالم صنف 12 بود، دو برادرش.
کابل داس یو خار چې د چارواکو په وینا هر ورځ د سو جنایي پیښو شاهد وي. په یوې وروستۍ جنایي پیښه کې یوه کورنۍ د خپل زوی په ویر کې ناسته. د کابل د افشارو په بالاکو سیمه کې د 12 ټولګي زده کوونکی حمید د شپې په 2 بجې د یو شمېر وسلوالو غلو له لوري ووژل شو او پلار یې او دوه ورونه یې ټپیان شول. د حمید د تره زوی محمد اکرام ازادي راډیو ته وویل چې ترې له هیچا سره دښمني نه درلوده او بې وزلي خلک وو، خو غلو په کور حمله وکړه، یو تن یې ووژه او درې نور یې ټپیان کړل.
دغه پیښه په 15:02 بجې وي چې وشوه. دا جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول. اوس د کابل په ایمرجنسی کې بستری دي. جی سی بی یو موټر چلوونکی عادي غریب کار سړی و، هیچا سره یې دښمني نه وه. تقریبا 12 مسله غله وه چې له بام نه اویلې ته ښکته شوي، اته تنه یې کور ته دننه شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د دغه کورنۍ یو نږدې خپلوان محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې وسلوالو غلو له دې کورنۍ کوم سیزونه له ځان سره وړي، خو ټینګار کوي چې دا مسله باید په جدي ډول وڅېړل شي. په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو سره سره لا هم په دغه ښار کې جنایي پیښې زیاتېږي چې خلک په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ نه دي. په کابل کې د جنایي پیښو له زیاتېدو سره جمهور رئیس اړ شو چې د 1999 کال د میزان په 20مه نیټه د امنیتي چارواکو مسولیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاري، چې له امنیتي مسولینو سره د ښاغلي صالح جلسو او ناستو وروسته د سهار 6:30 بجو جلسې په نوم شهرت وموند. د لومړي معاونیت د دفتر مطبوعاتي غړي ضیا ورسیجی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جلسې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
موږ په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. څه باندې 8000 مجرمین وپیژندل سول او ډېر شمېر ونیول سول، چې دا د کار د پرمختګ او بریا څرګندونه کوي. خو دې کې شک نسته، کله چې یو ښار کې 8000 مجرمین وي، هغوی جرمي فعالیت به کوي. خو موږ هڅه کوو چې د جنایي پیښو کچه صفر ته کښته کړو.
د خغلی ورسیجی په وینا دغه جلسې په بیلابیلو وختونو کې لا هم روانې دي. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کابل کې د وژنو، غلاو، فزیکي او لفظي شخړو په ګډون 15 بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د استاد فیض الله په نوم د یو ښوونکي زامنو شاوخوا ډیر سکاله وړاندې پر خپل ځمکه او شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی وو. دا ښوونځی لومړی دینی مدرسه وه. د ښوونکو معاشونه هم د استاد فیض الله زامنو په غاړه اخیستي وو، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته دغه مدرسه او ودانۍ دواړه حکومت ته وسپارل شول. دا چې اوس د دغه ښوونځي وضعیت څه ډول دی، زموږ خبریالې لیدو ته ورغلی.
دلته تیز باد لګي یو خاوري ځان سره پورته کوي، خو بیا هم د خونځي پانګړ کې په سپیرو خاورو ناستي په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي. د خونځي په انګړ کې څو ټولګي خوا په خوا ناستي چې ښوونکي او زده کوونکي د یو بل غږ اورېدو کې ستونزو سره مخ کړي دي. سوریا د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي کوچنی سنا د دوهم ټولګي زده کوونکي ده. وایي په دې هیله په سختو شرایطو کې ښوونځي ته راځي چې راتلونکي روښانه شي. د یاد خونځي او تن خون کی خیر الله ازادي راډیو ته ویل له کوټو بهر توند باد لګیږي، خو دا چې د کوټو ټولو دیوالونو درزونه کړي او هر شیبه در افریوتو ویره ده، نو ځکه ډیرې وختونه پکې زده کوونکي نشي کېنولې.
باندې دې دروازې ته وګورئ چې زمونږ د ښګاډا وډاره زمونږ د شاګردان ته وګورئ، زمونږ پرسنل د شاګردان دې هغه شي څو ته وګورئ چې موږ خپل استادانو کوشش کړی په خپل شخصي پیسو باندې دا شیشې راولي ورچولي چې بچیانو زمونږ د یخنۍ نه مري. د ماتو ډانډولا دې راستي چې باران شي دا مکتب را باندې راڅاتي مکتب رخصته ودي چې اونو ته وګورئ، کنټۍ ته وګورئ، دروازو ته زمونږ وګورئ، زمونږ حالات د معلمینو ته وګورئ. دا زمونږ دا کړی د یوبې چې تاسو لوړ مقامات ته ورسوئ.
د استاد فیض الله خونځه د هغه زامنو په شخصي لګښت او شخصي ځمکه شاوخوا دیرش کاله وړاندې جوړ کړی و چې اوس دیوالونه او ودانۍ د ویجاړېدو لګواغ سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي او ښوونکي وایي په ځلونو یې د پوهنې ریاست مسؤلینو او نورو چارواکو ته خپلې ستونزې رسولې، خو لا یې هم د حل لپاره څه نه دي کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي د استاد فیض الله منځني ښوونځي د ودانۍ لپاره یې ځمکه پیدا کړې او د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروګرام کې یې هم شامله کړې ده. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي راډیو ته وویل
استاد فیض الله مکتب څوکۍ ولسوالۍ کې رښتیا هم ډېر پر نفوذه مکتب دی او ډېر شاګردان پکې دي. تعمیر یې ډېر پخوانی دی، زوړ شوی دی. موږ تیر کال کې هڅه وکړه چې ترمیم یې کړو خو قابل د ترمیم نه و، نو موږ یو پلان جوړ کړو، ولسو شورا سره مشوره وکړه، موږ ته یو بل ځای راکړو په هغه ځای کې به انشاءالله موږ تعمیر جوړو. 200 ښوونځي چې منظور شوي دي په دې کې، او موږ کوشش کړی دی چې هغه تعدیل کړو. فیض الله مکتب کې یو ښه تعمیر جوړ.
د استاد فیض الله په منځني ښوونځي کې د سحر لخوا لشپږم ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې هلکان او ماسپخین پکی ل اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې هلکان او نجونی زده کړې کوي چې د ټولو شمیر در لسو تنو ته رسیږي. د زده کوونکو شمیر زیات خو اسانتیاوې په نشته حساب دي. په کونړ کې ټول 519 خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا او وسلنې ودانۍ نه لري او پکې نږدې 200,000 نجونې او هلکان زده کړې کوي.
د کونړ له خونځیو نه ورځو اروزګان ته. اروزګان کې یو شمېر مدني فعالان وایي د دې ولایت د خونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نېښ وهلو لپاره تللي او ښوونځي پریښې دي. د ورید میاشتې له 15 نېټې د غوایي تر پر پایه پورې په هلمند اروزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان ورته د خوارۍ مزدورۍ لپاره ورځي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا مهال د اروزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په اروزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو تاریاک یا کوکنار کرلي. دې ورځې کې د دې تاریاکو د شیرې ټولولو وخت رارسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیش وهل پیل شوي او د اروزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه ځوانان دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اروزګان ولایت یو شمېر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بېروزګاره ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نیش وهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وای دا مهال اروزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمان رخصت نه دي خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ د هلمند څخه بیا دیراوت ته راتګ او بیا ترینکور ته راتګ دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل سوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
ښاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اروزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بېلابېلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتوي هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نیش وهلو پسې ورځي له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمېر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوریو پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و بېکاره و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال دي ځکه دلته کار نشته او له مجبورۍ دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نیش وهلو وخت بولي عموما د ورید میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دې ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي. د اروزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیش وهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دغه سی ویداسته د سیدا مورید باندې مشتد دا مهاله هیڅ نه راپور نه دی راغلی. موږ د اروزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو وی زی هلته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنې روانې دي.
خود ورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روسي لر رسیدو سره سږ کال هم د افغانستان عام ولس په بازارونو کې ل لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسي ل پایل سره سم لکم دلیل پراته سوداګر او د غراز دکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي. په کابل کې مو همکار له همداسې یو کس سره خبرې کړې چې سودا ته راوتلی.
زما نوم حاجي رفی دی، له کابل اوسېدونکی یم.
حاجي صاحب، څنګه راکښته شوي کور نه راغلي بهر د روژه ماتي لپاره تیارې معیارې نیسي؟ څنګه
ولا داسې خو را لږ راوتلی چې لږ داسې سودا ساري لپاره، لږ سودا د شاعر والو لږ قیمتونه لوړ شوی دی، اوسو حیران پاتې کېږي چې نو
نور کلونو پر تر باندې قیمتونه ارزانه دي که ګران دي موادو؟
نه نه نه، بیخي بیخي قیمت ده، او د نور کلونو زیاده قیمت ده، او چې د حساب کې پرونه بل پرونه بیخي قیمتونه نن نه پر تفاوت کړی.
دا به حاجي صاحب، څوک چې وسی لري هغه به اخلي، څوک چې وس نه لري هغه به شرګان لپاره مشکل وي. ویلو
خامخا نو خلک به څه وکړي؟ نو چې کار نه شه، روزګار نه شه، نو خلک به څه وکړي؟ مجبور چې حوصله وکړي، گزاره وکړي، نو پر لاره نشته، نو مجبور خلک گزاره وکړي.
دا ولې حاجي صاحب په بوزه کې قیمتونه ښه وي او چې روژه شي نو دې پر ځای چې نورو هیوادونو کې روژې پراته اکثره دا قیمتونه کمیږي راټیټیږي، خو دلته په افغانستان کې لوړیږي هر کال؟
زما په نظر خو داسې خلک انصاف نه لري، خصوصاً تاجران انصاف نه لري، ظلم کوي، او کنه داسې خو خاص داسې مورد نه شته چې یعنی بندرونه به ورباندې بند شي یا مواد به کم شي. خلک ظالمان دی، انصاف نه کوي، موږ هم قناعت نه لرو او تاجران هم انصاف نه لري. څه کوم دغسې
کنټرول دپاره څه شته دی حاجي صاحب؟ که څه هم وایي چې آزاد بازار دی، کنټرول به یې څه ګران وي؟
والله زما په نظر کنټرول اول خو باید څوک خپل انصاف وکړي، قناعت وکړي، او خپل وطندار باندې ظلم ونه کړي، او دویم کار صحیح دی، بازار آزاد بازار دی، خو دولت هم مطالعه دی چې خپل خلکو ته، عام خلکو ته، رعایت ته عرضې خدمات وکړي او د نرخونه کنټرول کړي. باز آزاد بازار داسې معنی نه لري چې یو روپۍ والا او سل روپۍ ته خرڅ کړه، نو دا د دولت یو مخالفیت ده چې دولت هم پکې سالنګاري کوي، توجه نه کوي، همداسې په خپل سره خراب خود په خپل سره کار چې کوي همداسې آزاد پرېږدي.
که تاسو اوریدونکي هم نظر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. د دې ماشین شمیره ده 0 2 3 4 5. اوس هم یوه نړیواله موضوع، ایران د څه باندې 80% یورانیمو د غنی کولو خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تر دې مخکې ایران پر ناتانز اټومي تاسیساتو د تخریبي حملې ادعا وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
ایران د سبند 80% یورانیم د پخولو یاغنی کولو خبرداري داسې وخت ورکړ چې تر دې 100 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ناتانز پر اټومي تاسیساتو د اسوي حمله یو بد قمار وباله. محمد جواد ظریف ویل چې دغه قمار به د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا په مذاکرو کې د ایران مټې نورې هم غشتلې کړي.
اسرائیلیانو که فکر کړی چې له ایرانیانو د بندیزونو د لرې کولو په وسیله به د ایران مخه ونیسي، نو ډېر ناسم ګمانې کړی دی.
دولتي اژانس ایرنا پرون سیشن راپور ورکړی چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د 80% یورانیمو د پخولو د پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې د ایرانیمو د غنی کولو دغه پروسه به سر نه نن چهارشنبه پیل سي. د 80% یورانیمو غنی کول به د ایران د اټومي پروګرام لخوا تر ټولو د لوړې سطحې غنی سوي یورانیم وي، خو بیا هم خالصوالی یې 90% ته چې د پوځي استفادې لپاره په کاریږي نه رسیږي. د هغه تړون لمخه چې ایران د نړۍ له پیاوړي هیوادونو سره په 2015 نه د کال کې لاسلیک کړی وو، تهران ژمنه کړې و چې د خپل یورانیمو د غنی کولو اندازه به له 3.5% څخه نه اړوي، خو په وروستیو کې ایران ویلي چې اټومي تړون د اجرا وړ نه دی او 40% یورانیم هم غنی کړی دی. ایران د اټومي تړون له تعهداتو وروسته له هغې سرغړونه پیل کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 نده کال کې له تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل د نتنس په اټومي تاسیساتو کې یوه چاودنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه چې د سنټرفیوجونو لومړی جنراتور یې اغېزمن کړ. ایران چې د دې پیښې د غچ اخیستلو خبرداری ورکړې، خپل اټومي فعالیتونه یې لا پراخ کړي دي. که څه هم د هغې حملې چې په اړه یې زیات وضاحت نه دی ورکول سوی، مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ډېر ګمان کېږي چې اسرائیل به کړی وي. دا حمله داسې وخت کېږي چې ایران د شنبې په ورځ د نتنس په اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره نوي عصري وسایل ولګول. ایران دا وسایل داسې مهال ولګول چې د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره حد سے گڑندے سے ویوے.
طالبان وای تر هغه چې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان نه ویوتلي، هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په یو ټویټ کې کړی ده. د ترکیه د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24مه پیل شي. د دغه وزارت یو اعلامیه کې ویل شوی چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 24مه نیټې دوام وکړي. د طالبانو نوی اعلان په ظاهر داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، خو تر اوسه دغه ډلې دغه غونډه کې ګډون په غوڅ ډول نه دی رد کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د جمهوري ریاست یو سلاکار په دایکونډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهه مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پایل په اړه غبرګون ښودلی دی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکونډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کېږي چې تر شا یې لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. د ارګ یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په دې اړه ورته لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کرکټ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي. د روسیې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اتصاب په سختېدو دی. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهارشنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم شته. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ او ټولنیزې رسنۍ نه استفاده کوئ، حتما زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې شته. ټویټر مو هم درسره تعقیبولی شئ او دغه راز په یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د سولې خبرو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې له نږدې 40 کلونو جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر کې په قطر کې پیل شوې. دغو خبرو ته چې د امریکا په منځګړیتوب زمینه برابره شوې، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي. وال سټریټ ژورنال لیکي له غ رئیس دغه خبرې په ټپه درېدلې وي او طالبانو د دوشنبې د ورځې په دې اعلان سره چې د استانبول په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي د دې خبرو په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کړ. ټاکل شوې وه د استانبول غونډه د اپریل په 14 پیل شي او د بایډن اداره هیله منه وه چې دغه غونډه به د سولې خبرې ګړندۍ او د جګړې له دواړو لورو سره به مرسته وکړي چې پر یو اوربند صلاح وکړي چې پر اساس پرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د هغو دو لومړنیو بحرانونو چې بایډن ورسره مخامخ دی یوې د افغانستان او بل د یمن بحرانونه دي. د خبرونې په لیکنه که په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت بدل نشي د هغې اداره به دغه بد وضعیت لا پسې خراب کړي. خبرونه د افغانستان د وضعیت لا خرابوالی داسې انځوروي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د هڅو بشپړه ناکامي او د طالبانو بیا واک ته رسېدل، هغه ډله چې تر اوسه د القاعده له ترهګرو سره چې نږدې 40 کاله مخکې پر نیویارک او واشنګټن د سپتمبر د 11 په بریدونو کې له اسامه بن لادن سره مرسته وکړه پراخې اړیکې پالي. پارن پالیسی لیکي دا واضح خبره ده چې ولسمشر جو بایدن په دواړو هیوادونو کې دغه ناوړه وضعیت نه دی رامنځته کړی چې متحده ایالات نن ورځ ورسره مخامخ دی، بلکې هغه د کلونو زیږنده ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه هغه پالیسی چې د هغې ادارې په لومړیو دو نیمو میاشتو کې پر مخ نیولې یقینا په دواړو هیوادونو کې وضعیت لا خراب کړی او که د دغې پالیسۍ د دوام نتیجې روښانه شي نو د لویې برخې ملامتي به په بایډن پورې وتړل شي. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو که څه هم د هغه مبهم حالت چې د ټرمپ ادارې رامنځته کړی ملامتي باید د بایډن په ادارې وانه چول شي، خو ادارې هغه بد چلند چې د افغانستان له دولت سره کړی وضعیت لا خراب کړی دی. لیکوال هغه لیک ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په لومړیو کې افغان ولسمشر غنی ته استولی و. لیکوال په باور دا یو غیر صادقانه او ګواښونکی لیکو چې پکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ د ناکامۍ په اړه د واشنګټن پر افغان شریک اچول شوی. د فارن پالیسی په لیکنه ښاغلی بلینکن په هیڅ ځای کې دې ته اشاره نه وکړي چې طالبانو په زلونو په قدرت کې د شراکت خبره رد کړې او په دې خبرې ټینګار کړی چې هغه سیاسي جوړجاړی ورته دی منلو دی چې په نتیجه کې له 2000 لومړي کال مخکې د لړنګ شوي اسلامي عمارت په څیر نظام بیرته احیا شي. طالبانو چې د ټرمپ له ادارې سره د تیر کال د دوهیری تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی خبرداری ورکړی چې که د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه ونه وځي نو به پر دغو او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي.
له همدې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسائل هم پای ته رسیږي. اونیز پروګرام ته ورځو ازادي او اوریدونکو، خو مخکې لدې درته دا وایو چې د خپرونې د سر موضوع مو دا و چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه یو پریکړه وکړي. د دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپور ورکړی چې ټاکل شوی ښاغلی بایدن د همدې کال د سپتمبر تر 11 نیټې په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي او په همدې نیټې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په ظاهره طالبانو هم همدې پرېکړې ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی به تر هغو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي په هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پرېکړې پکې کیږي.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدیو کی چروغ جوړه خوشاله وسی د دې پدې هله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سرسام موږ تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مو هم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځنګړو خبرونو کې خبرو او مستاسي هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو پلسیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي واوري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیلابیلو ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغو دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري په همدې تړاو دوی غواړي معلومات ترلاسه کړي. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې اترا ویان سید شینواری خبرې به په همدې خپرونه کې واوري. او مخکې تر دې چې د شغلې شینواری مرکه واوري، ستاسې هغه یو څو پیغامونه به راواخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مو موږ ته راستولی دي.
السلام علیکم ورحمت الله. یعنی سر احمد د رضوان ولایت د هرایت له سالې څخه خبرې کوم. دلته دا شبکه همدغه د ټلیفوني ستونې وده نه ده، نو ټلیفونونه تر ډېر دي، بېخي هېڅکله هم شبکې ډېر وخت کار نه کوي. کار تر ډېر دي، یعنې په لس واره پنځلس واره شل واره باندې مو شبکه نه شي پروښولی. نو ما دغه هیله دغه غوښتنه ده چې دغه ستونې ډېرې چې رضوان ولایت د هرایت له سالې کې.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. نو مې نورجن دي د کندهار ولایت مې زنګ درته والی دی، خدای دې وکړي چې زما پیغام به نشر کړي. دغه مو غوښتنه ده چې په کندهار کې هېڅ یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي. دغه وان جی سیم مخکې کار کوي، هغه هم اوس بېخي په ټپه درېدلی دی. د ښار په ځینو ناحیو کې لا کار نه کوي، او دغه رقم دلته امنیت هم ډېر خراب دی. دغه دغه چې راغلی دي دغه سوي کورنیو سره هېڅ مرسته نه ده سوې، او جنګونه اوس هم دوام لري. دغه زموږ دغې څوک نه اوري.
السلام علیکم. زیدالدین احمد یم. دلته په میوان ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. زما د ازادي راډیو د اورېدونکو ته دا هیله ده چې زما حواز د ټولو چارواکو پورې ورسېږي. دلته کوچي په میوان ولسوالۍ یا نیکشکنخود ولسوالۍ کې افغانېشم خادې کار نه کوي. دوی خادې ولاړې دي، خو دواړه کار نه کوي، دواړه شبکې کار نه کوي. اوس موږ د هلمند د شبکې د زنګ درته ولی دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ تړو. دلته په ولسوالۍ کې کار نه کوي، ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي. زموږ هوا د لوړ پول چارواکو پورې ورسوي ډېره زیاته ونه.
مننه کوم دوستانو، ستاسو دا پیغامونه خو مو د خبره کړه. نور شکایتونه هم ستاسو په بیلابیلو ډولونو باندې. خو دلته اړین بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری سره زما د همکار د مرکې یو برخه دروروم، ځکه چې ځینې معلومات ورکوي چې ستاسو پوښتنه کېدای شي حل شي. پکې
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
شینواری صاحب، یو لوی نیوکه چې په اترا ادارې باندې کیږي، دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره په تیر بحث مهم نه دی. هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه یې د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي، یا دې ته یې مجبور کړي نه دي. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي. ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به، او څه به تخنیکي ستونزې به، او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په، یعنی تاسې زه نه وایم، تاسې خپله لیدلی شئ، مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه، ګڼو شرکتونو، مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړه. سکل اترا ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو، بلکې مخابراتي شرکتونو، ځایي ارګانونو سره، حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي، نو وزره او 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي، مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي، او دوی نه مراتلونکي کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملی نکړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلی نکړي، دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي، یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو جواز در لغوه کړي.
کین وایي صاحب اوس د دې څه تضمین شته چې شبکې به ستاسو لخوا وضع شوي محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کوي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوې دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده، دا ده چې فریکونسي بهتره مدیریت شي، همداراز شبکې پراخی شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا هغه څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنی دا اوس هم هموار نه دي، هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ یې غواړو. تاسو وګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیا څوک یې مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبیي هم درته مسؤلیت نه هم تښتي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسلهوار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان څه ورته وایي زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
زما وروستۍ پوښتنه په افغانستان کې د یوې نوې تجربې په اړه باندې وي. په ننګرهار کې هم تازه د ای سیم د فعالیت د عملي چارې پیل شوې، کابل وړاندې پیل شوې او شاید یو شمېر نورو ولایتونو کې هم اوسي. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه تجربه بریالۍ شي او زمینه هم مساعده ده چې خلک ترې استفاده وکړي او څومره به ګټه وکړي؟
زیرمن صاحب، راتلونکي د ټکنالوژۍ نړۍ دا ده چې یو انسان پورې به 200 ډیوایسونه تړلي اوسي، یعنی هغه په انټرنیټ باندې کنټرولېدونکي یا هم په امبیډ چې ورته وایي نښلول شوي ډیوایسونه. په افغانستان کې اوس همدا اوس زمونږ 2-3 ډیوایسونه هر سړي سره نښتي دي، موبایل دی، همداراز ساعت دی، همداراز کېدای شي ګوشکي اوسي، بل شی اوسي، بل شی اوسي. اړتیا دا ده چې هغه هدف ته که موږ رسېدل غواړو نو بیا ایسیم تر ټولو غوره تجربه ده، ځکه دا به د اشیا موږ به کولی شو دې نه وروسته چې موبایل کمپنۍ یو سیم وانخلو، بلکې سیم به زموږ په دغې کې موبایل کې راتللی شي، دا واټر پروف موبایلونو امکانات به زیات شي. همداراز ستا موبایل دی، دا که در نه ورک شي ته به په اسانه سره خپل لاس باندې د ایمیل له لارې ډیسیبل کړی شي. همداراز یو ځیکې د سیم کارت بدلولو را بدلولو چې هغه یو عذابي یو کوچنی زحمتي خویي، د هغې نه خلک خلاصېدی شي. همداراز د اشیا د کورنۍ اشیا چې د دې نه وروسته کېدی شي، په خواب پکې وای فای راتله او بلوټوت به راته، دې نه پسته به هر یو توکي کې چې دی ایسیم راځي او هغه به بیا ستاسو موبایل سره نښلول کېږي. څومره بخی چې ستاسو دروازه ستاسو په موبایل خلاص شي، ستاسو فریج ستاسو په یخچال په ستاسو په موبایل نه چالان شي، ستاسو ټلویزیون ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو د کور ډیر وسایل د جامو مینځلو ماشین ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو گیزر د اوبو هغه ستاسو د موبایل نه چالان شي. نو دا هغه ګټې دي چې د ایسیم دي او را روانې دي. تقریبا شپېتو هیوادونو د دې تجربه شروع کړې ده. 2018 نه په دې باندې کار شروع شوی او 2013 کې عملا ځینې هیوادونه ورته داخل شول.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری لتا سي ډیره مننه.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د ازادي راډیو ته مرستول دي.
السلام علیکم، تاسو جوړ او روغ به یاست. زه تاسو ته پیغام پیژنم روزانا چې د هلمند او کندهار په لار کې ډېر مشکلات نشته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر اره صاحبانی فیسې ټولې په ارزای کې خلک زیری ارزای کې خلکو ته تکلیف ورکړي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي او پیسې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د بدرس بالا مزار ما اړیکې نیولې ده. نن راغلی یم خدا واڑم چې سڑکوں ڈیر خراب
طالبان والا طالبان
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
مرکو چې د کندهار خبره کوم، نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي لکه څه کال چې ده موږ په داسې کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي، مالداران شتمنی ټول اخلاصي دي په دې سس کار وکړي کې نو موږ د ټول مشرانو او ټول نړۍ ته د هله کو چې موږ سره هم کاری د کوچیانو سره وکړي. چې اشرف غنی صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان د حکومت سره وکړي دا سخت وکړي په داسې کار نه نه پیاټ کیږي چې دا مالو دون تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم، مزر د ازادي رضوا کارکون کبردم چې وایي چې زړه یلمند ولایت د درشت ولسوالۍ د مجه بازار سیمه ته خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا 1000 کوره یا 1500 کوره زیاتو کم د مهاجر بازار په سیمه کې پراته یو، او دغه نو چې د 15 کال شل کال صرف د سرپل ولایت او صرف د بادغیس ولایت او صرف د فاریاب ولایت په دا 15 کال شل کال نه ولسوالۍ نه کومندانۍ نه په موږ ته د یو روپۍ کومک کړی او یو ملک ځکه نه لرو. دا غزما زار دې د کوچا واک پر ورسېد چې دا ماجر چې دلته پاتې دي. دولت اعلان کوي چې موږ د کومکونه کوي. دا ملي سرخان راغلي قسم دې په خدای کې په ګرول شوالي کې د شیا سره د یورپ په مخ کوي. دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلي لوډه راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي. اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یو نه دکان لري نه بازار لري، او دوی هم دا جناري وي چې د کومکونه رااله د شمرشي راغلي د شمرشي واسي. دا ماجر چې د سن ماچت په سیمه کې دی، د ماجر بازار په سیمه کې دی. دولت مهرباني وکړي چې په دې څنګه سره په دشل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې هم کومه کړي امراسته کړي. یا جره چې آیته دی وکړي چې یو جرم زکه دوله ده یو یو سره دو شل شل متره په 15 روپۍ رنګولې هغه خاورې وخوري. ته ماجر دغه څه شي وخوري. دا دولت دې زموږ دغه
پیغام ورسی. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
در ولایت زنگ و ماده اوریدیم که سلام نوران کن دوم در حل و ارزولرم کن در کوچان زنده سوی نمان یویسی رسکره نمبرون یویسی داغا مخد سبول کسی نموز در حل و ارزولر در گفتره نیویسی داغا خلق در ترابا شوو خود کدلوی سرانی که آوالا نمان یویسی داغا مخد سبول کسی
برتا حکومت پورو چاوات خواہش تھی کہ روزگار ولایت بجراوت پولیس والے کی رتنگ تقسیم کی بغیر بند بھی چورے کی مزدیر وغیرہ کا بے بارے اول السلام علیکم میرا دوست زبیر رضو کارکون اب دیدوں کی جزما سلمان اور شوی غفلت وای مر جنگ میں کو تالیا بھائی مر جنگ کو شپا تو سہارا موٹر بمن چیری سڑکیں خراچی غلوی توپونه وشکیری د مسلمانانو کورونه بجاړو برباد کړوړي چې مانان پر سړکانو او پر مانده اوس غلي مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي دا ټول ملت دواړه ټکوټ کړ کوي دغه کوچنه کې تحریر دي او د غلوی تحریر دي بمبارونه کوي زه د پښتونستانو لیدل هم درته وایم چې نه یو سړی پاتې ټولې تباه برباد کړه دا څنګه دومره تحریر دی چې وایي ځان وایي زه د ملت هغه امام هغه امام زه د ملت هغه امام درغاز دواړه وایي نه طالب د حکومت د ملت هغه امام ده نه دولت د ملت هغه امام ده دواړه خپل پر چوکۍ جنګیږي خپل چوکۍ ته لیدل کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
والے السلام علیکم یار زبان مولا زبان والے سلام علیکم در سر نو دے دا فضا کوش کو راز کہ بیا اس آواز پرسته دا چې دا پنتونه نه یو ما چې تاریخ ته کې وی نو موږ له دولت څخه غواړو چې دا پنتونه رخصت کړي ځکه چې پر دې سره مواصلین او زیات وخت ځای کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه دا نیټه ده لري ته دا سمستر نه تمامېږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې پنتونه نه ونه تړي
پاکستان غریبیاهم یو من غنن تدانی کله تدریس او لاس پاکستانی کلدار باندې و نشه سره چلی ده غنم زیات مرزونه کړی دی وایي چې سم ده غنم نورې حوادث ستادر دي چې په واج په افغانستان کې دوی ولایت نه بلې ځای ته انتقال شي نو دا غریبیا او غربت یې سر کان په افغانستان مالیا.
السلام علیکم احمد چې انا زابل ولایت مخابراتی افغانستان طالبان مشکلات دولت دولتی شبکہ سلام دا غوای دا ته په سوالي کې فعال کې چې د خلکو د مشکلات او ستونزو ته یو حل پورې رسیدګي سوي مننه.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د کندهار ولایت تمیوند ولسوالین عبد الله په وړاندې د پیغام د ازادي رادیو پیغام ستون کې ماشين کې ستوم دا چې شش کال بارانونه نه و وشکلی و غنم و زیات مرست کړی له وس لپاره دا کوم غنم چې کړل سوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې وس له وس څخه نه لا هم پر تا مده کې ونی سي غنم په 300 لس کال باندې باندې په دغه سیمه کې یو من خسي یعنی 2.5 کیلو نو دا کله غنم په خسي او بیا هم پاکستان ته روان یي هغه مرزونه هم کړی دي نو بهر به غنم یو من 200 کال باندې 500 پاکستاني کال باندې ته ورسیږي نمبر دو حکومت له کسان او د ورپوی او د کسان څخه نه غواړي چې دغه مخنیوي د وسله لپاره راو کې چې غنن بیا نه پاکستان ته ولاړ شي هم دلته په افغانستان کې سره یو بل ایالت سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او کدا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوي نه وس نو د غریب خلک بل سخت ستونزه سره مخامخ دي ولې چې وسله یې من غنم په 300 لس کال لري دي نو الته مبارک 500 کال لري ته ورسیږي شاوخه.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد سہدیر مننہ مجھ سے وقت رکھے وروره زما دغه پیغام دی چې کښتونه مو چاله واسو بنسته دښتونه وچ شو ان هیڅ نه پیدا کیږي خلک دل وځ او څنګه سمرسیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میږم دی چې دا څنګه د لاس او د وځ د لاس واسه تار نهسته لا پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
کورمو ودان چې موږ ته پیغام رسولی وو د موږ هم په امانت سره درته خبره کړه تاسو یو د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډیر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورسیږي موږ په دې خبرونه کې مرکه نه درلوده نو په نورو خبرونه کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسؤلین راوږو او خبرې ورسره وکړو سو یو حل ورته پیدا سي مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې کومک کوي ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ